ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګرانو ریډونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2018 فروری د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 5 نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، روس په روانې میاشتې په پای کې د افغانستان د ستونزې د هواري او په ملک کې د داعش مخ په زیاتېدونکي اثر باندې د یوې غونډې کوربتوب کوي. د امریکا سپینې ماڼۍ د ایران ستر روحاني مشر ته د صدر ټرمپ په حق له وینا کولو پر سر ځواب کې ویلي، آیت الله علي خامنائی ته د معلوم وي په سپینې ماڼۍ کې نوې صدر ناسته. او د امریکا قومي سلامتیا وزیر جان کیلي د صدر ډونالډ ټرمپ لانجمنه مهاجرت صدارتي امر دفاع کړي. د یې پلا په خپل ځان اچولې چې ګنې د کانګرس سره رابطې په شروع کې یې نوې کړي. قدم اردوونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. روس په روانې میاشتې په پای کې د افغانستان د ستونزې د هواري او په ملک کې د داعش مخ په زیاتېدونکي اثر باندې د یوې غونډې کوربتوب کوي. یاد دې وي چې تیر کال دسمبر میاشت کې روس درې پریزه غونډه په ماسکو کې رابللې وه چې پکې د روس نه علاوه پاکستان او چین ته بلنه ورکړل شوې وه. په دغه غونډه د افغانستان لخوا سختې نیوکې شوې وې. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب پرون ویلي چې د فروری میاشتې په نیمای کې کېدونکې غونډه کې افغانستان، چین، هند، ایران او پاکستان ته رسمي بلنې ورکړل شوې دي. ویلی سرګی لاوروب په ماسکو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو کتو وروستو دا خبرې کړې. د ویلي دي چې په ورکړل شوو بلنو زیاتره مشرانو لخوا د قبولۍ ځواب هم راغلی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت او ځینې نورو پاکستان پولي ته څېلمه سیمو کې داعش وسلوالو خپل فعالیتونه تیز کړي، خو لا توانېدلی نه دي چې کوم لوی ځای یې نیولی وي. د روس سره او ویره ده که د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ جګړه اوږدېږي، نو د روس تر سرحده دغه د داعش وسلوال رسېدای شي. تیره ورځ افغانستان په تخت کابل کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته په ځانمرګي بمې چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات نور ژوبل دي. په وژل شوو او ژوبلو کې زیاتره د عدالت مامورین وو. په وژل شوو کې دوه ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی پیښه په سختو ټکو کې غندلې او غیر انساني فعل یې بللی دی. تر اوسه یوې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د ملګرو ملتونو تازه راپور کې ویل شوي د کال 2009 نه راپدې خو افغانستان کې 11,400 عام ملکی کسان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي، چې پکې 3,500 په کال 2018 کې وژل شوي. د افغانستان د سریپول ولایت چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دغلته د وژل شوي اوزبک کمانډر زوی د ملک په شمالي اړخ کې د داعش لپاره کسان را جمع کوي. عبدالرحمن یلداش چې حکومت ته مطلوب کسانو کې یو دی، د راپور تر مخه د ازبکستان سره څیلمه دغه ولایت کې د داعش وسلوالو سره مرستې کوي. چارواکو ته دا معلوم نه ده چې چرته او څنګه دغه کار دی ترسره کوي. د سریپول ولایت والي ویلي دي چې ورته د سیمې نه ترلاسه شوي راپورونو کې ویل شوي د طاهر یلداش زوی دغلته موجودیت لري. طاهر یلداش د ازبکستان اسلامي تحریک وسلواله ډلې بنیاد ایښودونکو څخه و. ملګرو ملتونو ویلي دي چې داعش وسلوال چې خپل ځان د اسلامي ریاست وارثان ګڼي، په دې حالت کې نه دي چې د کړکېچن سیمو دننه خپل وسلواله قوت ته دوام ورکړي، او دا چې اوس دوی خپل دفاع کوي. د القاعده او داعش په حق له خپل شپږ میاشتیز راپور کې ملګرو ملتونو ویلي عراق او شام کې د دوی د خارجانو د تربیې عمل ورو شوی او جنګیالي یې په میدان کې اکثره په شا تمبېدلي دي. راپور وایي چې داعش اقتصادي حالت هم خراب شوی دی، کوم چې په جګړه کې د دوی سره لوی کومک وو، او دا چې زیاتره سیمې یې هم د قبضې نه وتلې دي. دا خبرې د ملګرو ملتونو سیاسي مشر جیفري فیلټمین د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د وینا په وخت کړې دي. د ویلي دي چې اوس د انټرنیټ په لار د پیغامونو په وسیلو د تربیې کارونه ترسره کوي. د امریکا سپینې ماڼۍ د ایران ستر روحاني مشر ته د صدر ټرمپ په حق له وینا کولو پر سر ځواب کې ویلي، آیت الله علي خامنائی ته د معلوم وي چې په سپینې ماڼۍ کې اوس نوی صدر ناست دی. د سپینې ماڼۍ وایان شان سپایسر میډیایي کانفرنس ته ویلي، هغه ټرمپ به هیڅکله هم د ایران لخوا امریکا او د نړۍ 15 طاقتونو سره د شوی اټومي لوزنامې پر سر غړونو خاموشه کیننی. دغه لوزنامه کال 2015 کې لاسلیک شوې و. شان سپایسر زیاته کړه چې صدر ترامپ په مناسب وخت ګام پورته کوي او هغه به هیڅ شکر هم دا کار نه کړی چې دغه به کوم ډول ګام وي، خو دا وخت تمام لارې خلاصې پرتې دي. هغلی خامنائی د ایران پوځي کمانډرانو ته د وینا په وخت ویلي وو چې د صدر ترامپ لخوا په دړکو د ایران خلک به ځواب په 10 فروری درکوي. په دغه ورځ به ایرانیان د کال 1991 اتیایم اسلامي انقلاب کلی زنمانځي. د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي چې د شام حکومت په زرګونو قیدیان تیزندي کړي او په ډلهیز خبرونو کې خخ کړي دي، کوم چې جنګي جرایمو کې راځي او د انساني حقوقو پر ضد دي. دغه تازه راپور وایي چې د کال 2011 نه تر 2015 پورې د 15 نه تر 3400 پورې قیدیان د دمشق خواوشا سیمو کې وژل شوي. دغه اداره وایي چې ګمان کېږي وژل شوي زیاتره هغه عام اولس دي کوم چې د صدر بشار الاسد حکومت پر ضد راپورته شوی وو. دا راپور د اتیاو عینی شاهدانو، محافظانو، قیدیانو، ججانو او وکیلانو څخه د تپوس پوښتنو وروسته تیار کړی شوی. د شام حکومت دغه راپور کې د بشر وجنې خبرونه رد کړي دي او د خارجه وزارت یې وایس اف امریکا ته په دغه راپور د پوښتنې ځواب کولو څخه انکار کړی دی. د امریکا قومي سلامتي وزیر جان کیلي د صدر ډونالډ ټرمپ لنجمنه مهاجرت صدرتي امر دفاع کړي. د یې پړه په خپل ځان اچولی چې ګنې د کانګرس سره رابطې په شروع کې د نوې کړي. په کیپیټل هیل کې د قومي سلامتیا کمیټۍ ته په لومړی وار مخکېدو کې دوی ویل چې د اندازو تر مخه ماته په کار و او زما ذمہواري هم وا چې په رابطو کولو کې وروستی شوم او نو په کار شته شي وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوه رادیو سهارنۍ خبرونو ته نیخ پنیخ د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې. د نیم ساعته خبري خپرونې په سر کې زو د افغانستان په لور، چرته چې د افغانستان د لانجو د هواري پر سر د رواني میاشتې په نیمایي کې د روس خارجه وزیر سرګیو لاوروف ویل دي چې د یو نړیواله غونډه راغوښتې ده او په دغه غونډه کې د افغانستان او د خپل روس نه علاوه چین، هند، ایران او پاکستان ته پکې هم بلنه ورکړې شوې ده. په دغه حق لبندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
روس ویلي د افغانستان په سر د ځای طاقتونو یو غونډه را بللو اراده لري او طالبانو سره د امن مذاکراتو بیا پیل کولو په خبره زور راوړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په یو خبري غونډه کې د دې خبرې پخلی کړي چې د روان میاش په منځ کې روس د افغانستان، پاکستان، چین، ایران او هند سره په ګډه یو غونډه کول غواړي. په دغه وخت د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هم موجود وو. د روس خارجه وزیر وایي تر دې دمه د دوی بلنې تقریبا ټول هیوادونو مثبت ځواب ویلې. وزیاتوی د ګټورو خبرو لپاره د طالبانو موجودګی ډیره ضروری ده. روس وايي داعش تر هغه ډله په افغانستان کې خپل خپې مضبوطول غواړي او په کار ده چې د افغانستان لانجی هوارې وکتل شي. د روس په دې غونډه کې هغه مغربي هیوادونو ته بلنه نه ده ورکړې شوې د چا اسکر چې دا مهال افغان ملي اردو کومک کوي، خو ښاغلی لاوروف ویلي تمه لري چې دې مت کې به امریکا سره اړیکې نور خشي او صدر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان پر سر به د همکارۍ نوي بنیاد کې خودلی شي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې ویلي کال 2018 د افغانستان لپاره ډیر خونړې ثابت شوې او په دغه کال ګرد هیواد کې د تندرو او ترهګرو د لاسه 3500 پورې افغانان وژل شوي او تر 8000 پورې جوبل شوي. پرون ملګرو ملتونو خصوصي نماینده تادامي چی یا ماموټو په دې موضوع یو خبري غونډه کې ویلي د ادی ولس دومره کچا کې مرګ جوب لا زړه بوګنون کې دا او مخ نیول یې ممکن بو.
The killing and maiming of thousands of Afghan civilians is deeply harrowing and largely preventable.
پروفیسر تیو فیرل چې رویل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ سره کار کوي وایي د دومره تشدد باوجود افغانستان کې د دایي امن موقع ډیر دي او غټه وجه پکې د طالبانو د مشرتابه کمزوري ده.
The new emir, Akhundzada Habibullah, is widely seen as a weak and divisive leader. Many of our interviewees refer to him as simply
د وای د طالبانو نوې مشر اخونزاده حبیب الله ته دا تر هغه زیاتره د کمزوري مشر پستر غبانې ګوري. مونږ چې څومره کسانو سره هم په دې مت کې خبرې شوې وای حبیب الله خالد نو مشر دی او د طالبانو اصل واګي د بل چاپلاس کې دي او دینا طالبانو په صفونو کې دا تاثر اوس پور شوی چې ګنی طالبان اوس بے مشره کار کوي. طالبانو په تیر ټولو امن مذاکراتو کې د ائتلافي عسکرو افغانستان نه د وټو شرط خاوده وو. په تیر دسمبر کې افغان صدر اشرف غنی افغان مرګ جوبلی او د خون خرابې تور په پاکستان لګولیو افغانان وای پاکستان افغان طالبان پالی او د دوی خلاف کوټلې ګامونه نه پورته کوي، خو پاکستان عمر لا د افغانستان دا قسم تورونه رد کړي. افغان طالبانو پرسته موده کې ځان د نړیوال ترهګر ډلو لکه القاعده او نورو ډلو څخه هم لري ساتلې، او مرکزی آسیایي هیوادونو کې د دې کاروایانو مرګرتیا په خو دې چې په نتیجه کې د ازبکستان اسلامي تحریک په شان نور ترهګر ډلو په دوی تورونه لګولیو، او د دوی د هغه وخت مشر عثمان غازی کوم چې د طاهر یال د شو زوم وو د داعش ترهګر ډلې سره د دوی خلاف الحاق اعلان کړو. کال 2015 کې په زابل ایالت کې د ازبک جنگیالو او د طالب وسلوالو مضبوط نه خطه شو وا چې پکې یو سل لس پورې وسلوال د دواړو خواو نه وجل شو. د داعش شام کې ناست مشران د خوشحالولو لپاره ازبکانو ځایي افغان شیعه مشران او عادي خلک وتښتول او بیا یې ووجل. کال 2016 کې طالبانو عثمان غازی اونیو هلاک یې کړ. د افغانستان سره پل غربی ایالت چارواکی وای د طاهر یال د شو ازبک زوی عبدالرحمن یال د شو د داعش لپاره دغل تا په برتیانو کې مصروف دی. سره پل افغان غربی ایالت ازبکستان سره پل لري. د سره پل ایالت گورنر یا والی ظاهر وحدت وایس اف امریکا ته ویلی عبدالرحمن یال د شو په یو سو کلو کې لیدل شوی هم دی. آی ایم یو یا ازبکستان اسلامک موومنټ اوله کې د طالب وسلوالو ملګری وا، بیا وروسته القاعده او د دوی مشرانو لکه اسامه بن لادن سره نږدې شوه. په کال 2001 کې د طالبانو افغانستان کې د حکومت رنګېدو پس دوی د پاکستان قبایلي سیمو مخه وکړه، چرته چې د خپلو ناروا رویو د لاسه ځایي خلکو سر انختل چې په تور دی یو شمیر ځایي مشران هم دوی وجلي. دغه جنگونه زیاتې دو پس آی ایم یو کال 2009 کې افغانستان زابل ایالت ته لاړه، او په کال 2009 کې د دوی مشر طاهر یال د شو په یو ډرون برید کې هلاک شو. راپورونه وایي عبدالرحمن یال د شو دغه مهال وړوکی او کراچۍ ښار کې پاتې کېده. افغان څېړنکاران اوس هم ګمان کوي چې د پاکستان د کراچۍ ښار نه دی خپل فعالیتونو جاج اخلي او دغلته دیره هم دی، خو افغان ځایي امنیتي چارواکو د استخباراتي راپورونو په اساس ویلي چې دوی د افغان سرای پل ایالت سید ضلع یا ولسوالۍ کې دا کس دوه درې وارې لیدلی. افغان څېړنکاران زیاتوي طالب وسلوال چرته د مشرۍ د نشوالي او چرته د ښه معاوضې په لالچ کې د داعش په صفونو کې شاملېږي، خو طالب وسلوالو دا راپورونه رد کړي. ویل کېږي آی ایم یو یا اسلامک موومنټ آف ازبکستان ازبک ترهګر ډله خپله هم دریو ډلو کې تقسیم ده، چې یوه پکې د خود ساخته دولت اسلامي ترهګر ډلې مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت کړی. ځایي افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د افغانستان غربي ایالتونو کې د ترهګرو موجودګي زیاته شوې، او ذبیح الله امانی چې د سرایپول ایالت ویان دی وایي دغلته تر 4000 پورې وسلوال شتون لري چې فوز ورسره د صوبې په 500 ضلعو کې په جنگ دی، او دغلته کوهستان ضلع خو له تېرې سیمو ډېره هسې د یاغیانو په مضبوطه قبضه کې ده، او دغلته نه خپلې کاروایانې کوي او تربیت جاري ساتي.
گرانو خدا مردون کو دریو راڈیو سارا نیخ پرانو تا نیخ پنیغا دا واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنیغا وگ یی او سم ساسی پام را گرزو دا یو بلا پور پلو تا دا امریکا دا سپینی مانی لخوا ویل شوی دی چه دا ایران ستر روحانی مشر تا دا صدر ٹرمپ حق لا وینا کولو پر سر جواب کی دی ویلی دی چه آیت اللہ علی خامنائی تا دی معلوم وی چه پا سپینی مانی که نوی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ناستے. دا په داسې حال کې چې د امریکا په صدر دا وخت چې کوم لنجمنه وو اسلامي ملکونو څخه د کډوالو د بندیز چې کوم دی امر جاری کړی دی په هغه باندې هم شخړه روانه ده، او د امریکا یو عدالت دغه د صدر ترامپ امر هغه قسم له رد کړی وو، او دی وخت کې دغه جج او د یا دغه امریکا چې کوم سرکاري ججان دي د صدر ډونلډ ترامپ د هغې ترمنځ بحث څو شېبې وړاندې روان وو، او دغه بحث کې د امریکا چې کوم د قومي سلامتیا وزیر دی جان کیلی هغه هم د صدر ترامپ لنجمنه مهاجرت صدرتي امر دفاع کړی ده، او د یې پړه په خپل ځان اخیستې ده چې ګنې لومړی په کار دا وه چې دی کانګرس ته تللی و د هغې سره په دغه حق له رابطې کړی وې. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار زید خټک باندې کوي.
د امریکا سان فرانسیسکو ښار کې د اپیلونو وفاقي عدالت په دې بحث او اورونه پیل کړي چې آیا یو وفاقي جج د صدر ترامپ لخوا سفری بندیز په حکم ځنډولو قانوني اختیار لري او کنه. لومړی ورځ باندې د امریکا انصاف وزارت لخوا وړاندې شوی وکیل ویلي جج د صدر ډونالډ ترامپ قانوني صدارتي حکم نشي ځنډولی. د دریو ججانو ډلې ته دغه وکیل ویلي صدارتي حکم قانوني دی او دا اختیار هغه ته د ملک د حفاظت لپاره ورکړی شوی او د جج لخوا دا حکم ځنډول د جج اختیار نه وو. د واشنگتن او منیسوټا ایالتونو لخوا وړاندې شوی وکیل ویلي دغه حکم د اساسي قانون یا آئین پر ضد دی ځکه چې د مسلمانانو پر ضد تعصب څرګندوي. دغه دواړو ایالتونو صدارتي حکم پر ضد مقدمه هم کړي. د 15 نورو ایالتونو وکیلانو د واشنگتن او منیسوټا په حق کې خپل بیانونه جمع کړي. د مدني حقوقو تنظیم ACLU سلو پورې کمپنو او د ډیموکراتیک ګوند یو شمېر غړو چې پکې پخوانی خارجه وزیران جان کیری او میډلین البرایت هم شامل دي خپل بیانونه جمع کړي. ښکاري داسې چې د اپیلونو عدالت کې به څه قسمه فیصله ونشي او امکان دی دا لانجه به سپریم کورټ ته رسي. جمعې په ورځ یو وفاقي جج جیمز رابرټ د صدر ترامپ صدارتي حکم ځنډولو امر کړی وو. نه په ورځ صدر ترامپ خپل ټویټر پیغام باندې ویلی وو زما یقین نه راځي چې د ملک د حفاظت او امنیت لپاره مونږ عدالتونو کې جنګیږو. دنه وړاندې صدر ترامپ خپل ټویټ پیغام کې جج جیمز رابرټ ته خود ساخته جج ویلی وو او امریکایانو باندې غږ کړی وو چې کسه قسمه بده پیښه وشوه نو دغه جج ذمېدار ګڼي. د قومي امنیت ادارې هوملند سکیورټي مشر جان کیلی د سفری بندیزونو صدارتي حکم دفاع کړي. د منلي چې دغه صدارتي امر عملي کولو په محال خلک د خلجان سره مخ شوي وو. د نمائندګانو ایوان هوملند سکیورټي کمیټې ته ویلي د کانګرس سره رابطه نه وه او دا هم منلي باید دغه سفری بندیزونه لږ وخت وروسته لګول شوي وي. خو د ډیموکراتیک ګوند لخوا دې ته د مسلمانانو بندیز ویل رد کړي. د ویلي دغه حکم په شا کوم مذهب نه بلکې د ترهګرۍ اندېښنې دي. ښاغلي کیلی ویلي دغه بندیز ډیر ضروری دی چې د هغه ملکونو نه د خلکو د راتګ مخه ونیول شي چېرته د معلوماتو نظام ډیر باوري نه دی. کچره دغه مقدمه سپریم کورټ ته لاړه نو څېړونکي وایي داسې پخوانی کیسونه شته چې د ډونالډ ترامپ دریځ ته وزن ورکوي. نیویارک کې وکیل ډین مکلافلن وایس آف امریکا ته ویلي سپریم کورټ ډیر وخت راسه دا منلي چې کانګرس ته غیر محدوده اختیار ترلاسه دی چې څوک ملک ته راتلی شي او کنه په دې لړکه فیصله وکړي. څنګه چې یې 1978 کې د چین خلکو پر راتګ بندیز لګولی وو. مکلافلن وایي صدر ته دا اختیار کانګرس ورکړي نو ځکه د قانون لاندې داسې امر کولی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوی دی چې داعش وسلوال چې خپل ځان د اسلامي ریاست وارثان ګڼي په دې حالت کې نه دی چې د کړکېچن سیمو دننه خپل وسلوال قوت ته دوام ورکړي او دا چې اوس دوی خپل دفاع کوي. د القاعده او داعش په حق لا خپل شپږمشتي راپور کې ملګرو ملتونو ویل دي چې عراق او شام کې د داعش د خارجیانو د تربیې عمل ورو شوی دی او جنگیالي هم د میدانونو نه په تیښته دي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو ویلي داعش وسلوال چې خپل ځان د اسلامي ریاست وارثان ګڼي په دې حالت کې نه دي چې د کړکېچن سیمو دننه خپل وسلواله قوت ته دوام ورکړي او دا چې وس دوی خپله دفاع وکړي. د القاعده او د داعش په هکله خپل شپږ میاشتې راپور کې ملګرو ملتونو ویلي عراق او شام کې د دوی د خارجیانو د تربیې عمل ودرول سوی او جنگیالی په میدان کې اکثره په شاتم بدلې دي. راپور وای داعش اقتصادي حالت هم خراب سوی کم چې په جګړه کې د دوی سره لوی کومک وو. او دا چې زیاتره سیمې هم د قبضې زه وتلې دي. دا خبرې د ملګرو ملتونو سیاسي مشر جیفری فلیټمن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د وینا په وخت کړې دي او ویلي اوس د انټرنیټ په لار د پیغامونو په وسیله د تربیې کارونه ترسره کوي، خو وایي د دې باوجود لا هم د جګړې لپاره فنډز موجود دي ورسره. د ملګرو ملتونو دغه راپور خبرداری ورکړې چې د ترکی او بلجیم هوایي ډګرو باندې د بریدونو زه معلومیږي، هوایي سیکټر ته لا اوس هم خطره موجوده ده. په دغه راپور کې و هغه هیوادونو ته هم خبرداری ورکړل سوې د چا خلک سي له داعش سره جنګېدلي او بیا بیرته خپلو کورونو ته ستنه سوي. د ملګرو ملتونو دغه وسانی راپور سی په خاصه توګه اروپا، شمالی افریقا او غربی افریقا ډلو باندې پام لرنه کړي. په لیبیا کې فوزی کاروایی له امله د دغه ډلې یو مهمه اډه بیرته ځینې اخستل سوې. د عراق او شام وروسته دغه د دوی یو غټه او مهمه اډه وه. فلټمن وایي خو لا اوس هم دغه ډله د لیبیا او د ګاونډي هیوادونو لپاره خطر ځکه ده ولې چې د داعش نږدې 3000 خلک د لیبیا زوتلي او نورو هیوادونو ته اوړېدلي. ملګرو ملتونه وایي چې د افریقا په لویدیځ او مغرب کې هم داعش ډله د بوکو حرام سره غړیتوب زیات کړی. دوی یو 300 جنګیالي جدي خطره پاته ده. په کال 2014 کې داعش ډلې ویلي وو چې دوی به په اروپا او امریکا کې د ډلې خلاف هوایي حملو په نتیجه کې به بریدونه ترسره کوي. فلټمن زیاتوي چې ځینې بریدونه د داعش لخوا ترسره سوي او ځینې داسې پیښې مخه ته راغلي چې ورسره داعش مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو څلور میاشتې وړاندې د داعش په هکله راپور کې ویل سوي وو لویدیځ اروپا کې د داعش لخوا په پراخه کچه بریدونه نه دي ترسره سوي. د دې ځینې هیلتونه دا کېدی سي چې د داعش ډلې جنګیالي د هغو سیمو څخه دلته په راتلو کې ستونزې لري یا مالي ستونزې ورسره دي، او بلخوا په دغه سیمو کې د پولیسو او امنیتي وګړو ښه امنیت دی. خو راپور زیاتوي چې اوس هم وغړي هیوادونو ته په غټه کچه خطره پاته ده او وایي چې په نومبر کال 2015 او د مارچ 2016 برید کوونکو پیژندل کېدو هم سوي وه او نیول سوي وو.
او وسلاندې کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام او د اسلامي خلافت د احیا د پاره راپور ته تونلاري ګوند آی اس آی ال یا داعش چې د دولت اسلامي په نامه هم یادیږي، عراق او شام کې د اتحادیو د مقامی فوجونو د جوابي حملو له سببه دا وخت په ماتې دی او ډېرې علاقې یې د لاسه وتی دي. خو په دې جنگ کې که یو طرف ته ترهګر ګوند داعش په تیښته دی، نو بل طرف ته د مشرقي وسطا د دغو دوو لویو ملکونو عراق او په خصوصي توګه د شام یو لوی شمېر خلک هم د خپل ملک نه په تیښته دي او یورپ کې د پناه اخیستو په تکل کې دي. دولت اسلامیه د عراق او د شام د مهاجرو د سپیرو ورځونه په کوم ډول فایده پورته کوي، په دې حق له د امریکې د مشهوري هفتیزي نیوز ویک په تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته داعش د مهاجرو د وفادارو په پیسو ټکو د اخیستو عمل ته لاس اچولې دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د ګل په ورځ جاری شوی یو خبر کې ویل شوی دی چې دولت اسلامیه یا داعش د شام او د عراق د جنگ د لاسه د ماجر شوو خلکو د مجبورونه د فائدې پروتوکول منصوبه جوړه کړې ده او د دوی ځان له د برتي کولو د پاره دوی ته د پیسو ټکو وړاندیز شروع کړی دی. په لندن کې قائم د ماهرانو او دانشورانو د ویلیام نومي تنظیم وینا ده چې داعش د انساني خواخوږۍ په بنیاد جوړو کیمپونو کې پرتو مهاجرو ته د ځان رسولو کوششونه کوي. دغو کیمپونو کې پراته زلمی مهاجر یورپ ته د رسیدو منصوبی تړي. دین علاوه دا قسم مهاجر په ترکی، اردن او لبنان کې هم پراته دي. تونلارې داعش ګن خپخکارا هغه کس ته د $2000 ورکولو پیشکش کوي څوک چې دوی سره برتي کېدو ته تیارېږي. شام نه د بحیره روم په لار یورپ ته د رسیدو لار ډیره سخته او خطرناکه ده، او تر اوسه پورې په دې کوشش کې په سونو شامی او عراقي ماجر د کشتو د اوړېدو له سببه د بحیره روم په چپو کې لاغو شوي دي. دا خلک زیاتره د ترکی په لار د یورپی یونین ملکونو ته د رسیدو تکل کوي. توندلارې جنګیالی داعش یا دولت اسلامیه ګوند هغه زلمی مهاجر د ځان دپاره ډیر قیمتي ګڼي، څوک چې یورپ ته ننوتو کې کامیاب شي. داعش دا قسم زلمی د وړاندې نه په پیسو اخیستې وي، او دوی بیا په ګرد یورپ کې د خونړو حملو دپاره استعمالوي. دین علاوه داعش د مهاجرو په جامه کې خپل جنګیالی هم یورپ ته د ننویستو کوشش کوي. په رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې داعش چې مهاجرو نه کم زلمی او ماشومان ځان له برتي کوي، دا مستقبل کې ځان له د یو مملکت جوړولو دپاره په دې زلمو کې یو مضبوط احساس پیدا کوي، او د دوی همدا احساس د داعش دپاره یو اهمه او قیمتي وسیله ده. نیوزوی خپل رپورټ کې نور لیکلی دي چې دولت اسلامیه یا داعش یورپ کې زرماتی او مایوس زلمی کل ته پر رسیدو کې کامیاب شوی دی. جنګیالی ګوند ځان له برتي کړو دې ځوان کله د اسلامي خلافت د امزری د بچو اصطلاح استعمالی، او په داسې موقع دوی عراق او شام کې د خپل مملکت قیام ته اشاره کوي. نیوز ویک خپل رپورٹ په دې بوګنون کې خبر ختم کړی دی چې داعش ځان له برتي کړي تنکی کسان د خلکو د سرونو په قلم کولو او دوی ته د پانسیانو په ورکولو زړه ورکوي. دین علاوه دا قسم تنکی کسان د خودکش حملو د پاره هم استعمالوي.
اوس باندې کوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکی صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت په منصب د کیناستو مناسبت سره کیدونکې دستوري تخپل تقریر کې یو ځل بیا اسلامي ترهګرۍ له د ماتې ورکولو د خپل لوز پخلی کړی دی. د په دغه موقع وویل چې موږ به زاړه اتحادونه د نوي سره مضبوطو، نور نوي اتحادونه به جوړو، او د تندروه اسلامي ترهګرۍ خلاف به مهذبه دنیا متحد کوو، او دا شان دا خیرې به د دنیا د مخ نه توګو. د جنوري په 28 تاریخ دستخط کړي یو صدارتي یاداشنامه کې صدر ټرمپ دولت اسلامیه یا داعش د یوې داسې خطرناکې او زورګیره خطرې په نوم یاد کړی دی چې امریکا ورسره مخ ده. د امریکني استوګن جیمز فولی، سټیون ساتلوف او پیټر عبدالرحمن کسیګ یاد کړل چې داعش تی نصرونه د تنونه قلم کړي دي، او کیلا مولر نومې بله یو امریکنۍ زنانه هم یاده کړه چې داعش وجلې ده. د په امریکا کې د داعش په صلاح او لمسا د شوو حملو هم یادګیرنه وکړله، او په پیرس، برلن او برسلز کې د داعش په صلاح مسلات شوي ترهګر حملې یې هم یادې کړې. صدر ټرمپ په هغو سیمو کې د داعش ناکردي او ظلمونه هم یاد کړل چې دوی یې ونیسي یا د دوی د اختیار لاندې راشي. صدر ټرمپ د دفاع وزیر ته هدایت ورکړی دی چې داعش ترهګر ګوند له د ماتې ورکولو دپاره په دیر شورزو کې دننه دننه یوه کوټري منصوبه تیاره او پیش کړي. په دې منصوبه به د خارجه چارو، د خزانې او د ملکی سلامتیا د وزیرانو په شرکت سره پرمختګ کولی شي. دینه علاوه به دې کار کې د قومي مخبرۍ د ادارې ډایرکټر، د دریو واړو فوزونو مشران او د قومي سلامتیا د معاملو په بابله د صدر سلاحکار نه هم کار اخیست. د وایټ هاوس ویان شان سپایسر اخبار والاو ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلی دی چې په دې منصوبه کې د امریکې په هر داسې قانون کې د سفارشونو په ذریعه شوي تبدیلی لازمن شاملول پکار دی چې د هغو تر مخې د داعش خلاف د طاقت په استعمال کې د بین الاقوامي غوښتنو نه د تجاوز کېدو په صورت کې پدې بندیزونه لګولې کېدی شي. د زیاته کا چې سفارتکاري، معلومات او سایبر حکمت عملی ورسره ورسره د نوو اتحادي ملګرو لټون او اتحادي ملګرو لا د واک اختیار ورکولو پالیسۍ، د داعش د یوازې کولو او د دې د تندرو اسلامي نظریې د رد کولو دپاره اختیارول لازمه ده. دین علاوه د دولت اسلامیه د مالی وسیلو د لارو بندولو، د پیسو ټکو د لیګلو را لیګلو، د نظام د دانه وانه کولو، د تیلو د آمدن، د انساني سمګلینګ، د فن د نمونو او د زړو لوټکړې شوو فن پارو د خرسون او د آمدن د نورو وسیلو تالا ترغه کولو، او د دایش خلاف جوړی منسوبی لا د پیسو ټکو د بندوبست کولو حکمت عملی جوړول هم پکار دی. شان سپایسر د خپل بیان په اخر کې وایي چې د صدر ټرمپ واضح مقصد دولت اسلامیه له ماتې ورکول دی. دا نه یوازې د امریکې د سلامتیا لپاره یو ضروری اقدام دی، ولې دا د انسانیت په خیر کې هم یو لازمه فریضه ده. امریکا دی په دې لړ کې لازمن څه قدم پورته کی، هر کله چې صدر یقینا په دې لړ کې ضروری اقدامات کوي.